سلام ستړي مشه افغانستان کې تا مازیګر څلور بچی شوي دی خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د قدر جلالو د تخنیکی چارو په سمبال خطر کلای کوم پیل په خبرونه کو د سلیم د حقونو فعال او د قلم لارې ټولنې مشر ماتي ولا وی ساده طالبانو لزندان څخه خوشی شوې دي قلم لار ټولنې په خپل ایکسپانه باندې لیکل دي چې ماتي ولا وی سانن لا 215 ورځې زندان تیرولو وروسته خوشی شو غغلی او وی ساده مارچ میاشتې پاته وشتمه کابل کې ونیول شو طالبانو په د تور لګولې او چې خپل سری فعالیتونه درلودل او د نظام ضد هڅونه کولی ماتي ولا وی ساله تعلیم د افغان نجونو د محرومولو په خبرګون کې کمپاینونه پیل کړي وو او لرو پرتو سیمو ته په ورتلو د سیمې له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې نجونی ښوونځیو ته پرېږدي طالبانو له رسمن د وی ساده خوشی کېدو په تړاو سندي ویلي پاکستانی چارواکي وایي د افغانانو په ګډون د قانون بهرنی او کډوالو د استول پلان نه هي کړی دی د خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتینن په اسلام آباد کې رسنۍ وته وکړه هغه ویلي دا یو ننګونکی کار دی خو حکومت یې لاواله جمهور و چې نه قانون کډوال بالا پاکستان واسي پاکستانی چارواکي ویلي دي چې د دوی خبره د نه قانون کډوالو د استولو د پروسی په پایل کې به دا کسان موقتی مرکزونو ته بیا یو ترڅنګي هغه خلک چې په بل خوخه وزي همکاري ورسره وشي اندېښنه ده چې 1,000,000 اوله افغان کډوال چې د راپورونو له مخې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د سلو لک واخ سره مخ دي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ریپورټر ریچارډ مینټ د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو مې غونډه کې د خبر پر مهال له پاکستان د افغان کډوالو د سلو په پلان اندېښنه وخوده او له پاکستان یې د نرمښت غوښتنه وکړه د امریکا متحده ایالاتونو په مین ایالت کې وسلوال بریدګر په ډزو سره لکچر لګا 22 وژلې او لسګونه نورې ژوبل کړې دي بریدګر د مین ایالت په لوستون خارګوټي کې په یو بار او د بالوینګ په یو کلب کې پرونه وخت په مخالګو ډزې کړې دي مین د امریکا په شمال لویدیس کې یو لری پروت ایالت دی چې له کاناډا سره نږدې دی پولیس د رابرټ ګارډ په نوم په یو څلوېخت کلن کس باندې شک لري بریدی کړی دی مینیالتا لسکونه پولیس او امنیتی ځواکونه رسیدلی دي د بریدګر د لټون لپاره عملیات پیل شوی دی او د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن انګلستان او سریلانکا لوبلري د لوبه د بنګلور په لوبغالي کې ترسره کیږي تر دې یو ورځ مخکې استرالیا هالند ته په 309 منډو ماتې ورکړې وه په نړیوال جام کې د خپلو 5 سیالیو په ګټلو سره 10 نمرې لري چې په درجه بندۍ کې په نمرې مقام کې ده تر دې وروسته جنوبي افریقا او نیوزیلند له 5 څخه 4 سیالۍ ګټلې دي خو سویلي افریقا د منډو وروستۍ تناسب ارن ریچ یې زیاتوالي له کبله پر دویم او نیوزیلند په دریم مقام دی افغانستان هم په دغه سیالیو کې له 5 څخه 2 سیالۍ ګټلې دي چې 4 پوینټونه لري خو د کم رن ریټ له کبله پر شپږم مقام کې ده لکسنګ مو چې په خبرونو کې واپری دل د تعلیم د حقونو فعال او د قلم لار ټولنې مشر ماتي ولا وی ساده طالبانو الا زندان خوشی شوې دي همدا شی بر سره پاس چډیو کې صفی الله سنګزای دی خغلی سنګزای ستړی مشي په خیر اغلی تاسو ته وای شي خغلی وی ساده خوشی شوې دي او د خبره چاته اید کړی ده
مننه د تعلیم د حقونو فعال او د قلم لار ټولنې مشر ماتي ولا وی سا نن د طالبانو له زندان را خوشی شوې دي د قلم لار ټولنې په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي متی ولا ویسا نن له 215 ورځو زندان تیرولو وروسته را خوشی شو د متی ولا ویسا ورور اتا ولا ویسا هم ازادي راډیو ته د هغه د خوشی کېدو تایید وکړ او په یو پیغام کې زیاته کړه
متی ولا ویسا د وو میاشتو زندان تیرولو څخه وروسته نن الاسو دا را په بار باندې پریکړه شوی و چې هغه نن الاسو نو نور داس ته نست چې مثلا هغه موږ اوس په لاندې رسنیو سره شریکو خو هغه اوس اله سوي دي مو کومې هم هغه د هغه ادعا ولا مخې چې کومه ادعا سوي ولا متي ولا وي ساته ما هغه و میاشتي تنپیزي حبس ورکول سوي دي کوم چې د غلطو ادعا ولا مخې متي ولا دوی محکوم کړي او ما هغه مو کومې داس خاص عدالت نه کړي ما هغه څه منلې دي
ښاغلی ویسا د مارچ میاشتې په وروستیو کې په کابل کې ونیول شو. طالبانو په ده تور لګولی چې خپل سری فعالیتونه کول او د نظام ضد هڅونې درلودې. متی الله ویسا له تعلیمه د افغان نجونو د محرومولو په غبرګون کمپاینونه پیل کړي وو او لرو پرتو سیمو ته په ورتګ یې د سیمې له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي. طالبانو له رسمن د ویسا د خوشي کولو په تړاو څه نه دي ویلي. د متی الله ویسا د خوشي کېدو له خبره ګڼو فعالانو او د بشري حقونو مدافعینو هرکلی کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د متی الله ویسا د خوشي کېدو هرکلی کوي. هغه بیا په عین حال کې سمدستي له زندانه د نورو بشري حقونو د فعالانو او هغو ټولو خلکو ازادي هم غوښتي چې په خبره یې د خپلو او نورو خلکو د بشري حقونو لپاره د غږ پورته کولو په خاطر نیول شوي وو. ریچارډ بینټ د طالبانو په زندان کې د ځینو فعالانو له هغې ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی او رسول عابدین نومونه جلا جلا یاد کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی هم د ویسا د خوشي کېدو هرکلی کړی او لیکلي دي چې دې خبر ته له ډېره وخته په انتظار وه. هغې هم د پاتې نورو ټولو هغو خلکو په خوشي کولو ټینګار کړی چې په خبره په خپل سري توګه بندیان شوي. طالبانو تر دې څو ورځې مخکې یو افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی تر شاوخوا لسو میاشتو زندان وروسته خوشي کړ. بهبودی په پاریس کې یوې غونډې ته وویل چې لس میاشتې یوازې شکنجې لیدلې. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او ورسره د نجونو د تعلیم مخې تر ډېره ډب کړه او ښځې او فعالان یې له محدودیتونو سره مخ کړل. دغو محدودیتونو د فعالانو او ښځو مظاهرې وپارولې او په نتیجه کې بیا هم طالبانو له دې ډلې ځینې فعالان چې ښځې هم پکې شاملې وې بندیان کړل.
ډېر زیاته مننه کور ودان صفي الله ستانکزی و چې د طالبانو له بند څخه د متی الله ویسا د خوشي کېدو په اړه جزئیات راکړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر وی ساعته.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یولسو غړو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د بشري حقونو نقض او په وړاندې تبعیض وغانده. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکي هیوادونه هم همداشان غوښتنه کړې چې افغانستان باید هغو اصول او مقررات ته ژمن پاتې شي چې د یو غړي هیواد په توګه مکلف دی. خو د ښځو د حقونو فعالانې بیا د افغان ښځو په ژوند کې د بدلون راوستو په خاطر د جدي او عملي اقداماتو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو لسو غړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقص او لدوی سره تبعیض وغنده. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو د چهارشنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې چې په ملګرو ملتونو کې د برازیل د استازي سرګي فرانسا دینیزي لخوا ولوستل شوه ویل شوي وو چې د طالبانو لخوا د ښځو محرومول به جنسیتي ځورونه حساب شي. نوموړي وویل
We condemn in the strongest term.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو کار سرغړونې، سیستماتیک تبعیض او محرومولې په کلکو ټکو غندو. دا ډول کړنې ښایي په جنسیتي ځورونې بدل شي.
د هیوادونو غوښتنه کړې چې افغانستان باید هغو مقررات ته ژمن پاتې شي چې د یو حکومت په توګه یې غړی دی. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو کې د دې شورا درې دایمي غړي د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسه او همدا ډول انتخابي غړي البانیا، برازیل، اکوادور، ګابون، جاپان، مالتا، سویس او متحده عرب امارات دي. د هیوادونو ټینګار کړی چې کچیرې په ټولو پرېکړه کوونکو پروسو کې میرمنو ته ونډه ورکړل شي دوی به له نړیوال امنیت او سولې سره مرسته وکړي. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانې بیا وایي مخکې هم ورته غندنې او غوښتنې شوې خو پایله یې نه درلوده. د ښځو د حقونو فعاله رودابه فروتن له نړیوالې ټولنې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
امیدوار هستیم که بعد که جامعه
موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه د طالبانو د کړنو په وړاندې جدي اقدام وکړي، یعنې د شعارونو او اعتراضي پیغامونو پر ځای په طالبانو واقعي فشار راوړي چې له دې ظلمونو لاس واخلي
تا حداقل د سیاسي ظلم بردارن.
خو په تېر جمهوري حکومت کې د ولسي جرګې غړی او سیاستواله فوزیه کوفي وایي په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د اسرائیل او فلسطین او هم دا ډول د اوکراین په جګړې کې مصروفه ده بیا هم د افغانستان په اړه دریځ نیولې مثبت ټکی دی. اغلی کوفي وایي مخکینیو افغان حکومتونو د بشري حقونو ګڼ نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي او د طالبانو حکومت هم باید ورته ژمن پاتې شي.
در حال حاضر شما میفهمین که افغانستان
پوس وخت که افغانستان هغه هیواد دی چې د دې ټولو کنوانسیونونو په برخه کې بدترین وضعیت پکې دی. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو د حقوقي پرنسپلونو له مخې دوی مسؤول دي چې مخکینی افغان حکومتونه له کومو کنوانسیونونو سره یو ځای شوي باید د هغو مطابق عمل وکړي.
الحاق شدن بساس از او عمل کنن.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکي هیوادونه داسې مهال د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص غندنه او هغوی ته د خپلو حقونو د بیرته ورکولو غوښتنه کوي چې طالبانو مخکې ورته څرګندونې رد کړې وي او ادعا یې کړې وه چې افغان ښځو ته یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له دوو کلونو ډېره موده تېرېږي، لا هم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او هم دا ډول پوهنتونونو ته نه شي تللی او ښځې له کار او نورو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو څخه منع شوي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د نن ورځې نور بسټه پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په دې خبرې کوو چې په ټولنه کې د ښځو مناسبه ونډه له ټولنیز ثبات، سولې او عمومي سوکالۍ سره څومره ارتباط لري. د دو نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې شي چې افغانستان د 120 هیوادونو په لیست کې د شزو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروسته هیواد دی. د شزو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې ویل شوي په کومو هیوادونو کې چې شزي په ښه وضعیت کې دي، هلته ژوند هم آرام او سوله ایز وي. په هغو هیوادونو کې چې ښځې ښه وضعیت لري، سوله او ټولنیزه هوساینه د هغو هیوادونو پرتله زیاته ده چې ښځې پکې له محدودیتونو سره مخامخ وي. له بلې خوا د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتو دفتر وایي افغان ښځې له هغو بندیزونو سره مخامخ دي چې د دوی د ګټې وټې فرصتونه محدود وي. د ملګرو ملتو د دې دفتر لخوا د روان کال د جون میاشتې په سروې کې راغلي چې په افغانستان کې 80% ښځو ویلي چې اقتصادي فعالیتونه کم شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په اپریل کې 15% شزو ویلي وو چې اقتصادي فعالیتونه کم شوې دي. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د میدان شهر پخوانی شهروال او د شزو د حقونو فعال ظریفه غفاری، د شزو د حقونو مدافع فروزان داودزی، د شزو د حقونو بل فعال او جی امیل او همدارس د شزو د حقونو فعال حسنا روفی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لمړی محترم غفاری، لکه څنګه چې ما ورته اشاره وکړه، دوه نړیوالو څېړنیزو مرکزونو ویلي چې په ټولنه کې د شزو ونډه پر ټولنیز ثبات او سولې مثبت اغیز لري. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د شزو ونډه ولې باید پر ثبات او سولې اغیز ولري؟
ډېر زیاته مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، ستاسو د بس درنو میلمنو ته او ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. ګورئ، لا غځای نه چې ښځه د ټولنې اخوایي خلک وایي چې نیمه ټولنه جوړوي، خو هغه اصول ته چې ګورو هغه ځای نه چې ښځه مور ده، د ښځې هغه ښځه ده چې د ټولنې لپاره د بشریت ایواز د ټولنې بلکې د ټول بشریت لپاره هغه د بشر هغه غړي وړاندې کوي او د هغه وجود نه تغذیه کیږي او راځي د نړۍ ته او بیا د هغه د غیږي په لمرنۍ روزنتون کې روزل کیږي او د نړۍ ته وړاندې کیږي چې اکثر یعنی د نړۍ بشریت تامینوي. نو دې هغه طبقاتو سره او د دې موضوع دې طبقاتو سره چې کچېری مور په ځان بسیاوي، کچېری مور تعلیم یافته وي، کچېری مور رون اند یوسي، نو طبیعي دی چې اولادونه به هم خروزل کی روزی او یو سالم اولاد به تولن توران دی کوي. لدی غزاینې نیولې تر هغه موارد پورې لکه هغه تولن لکه افغانستان چې نیمایي نفوس یې خزینه تشکیلوي او کچېری بیا دغه نیمایي نفوس لکه څنګه چې په تیرو څلوېښت او پنځوسو حتی شپېتو کلو ته چې نظر واچوو، حداقل تیر شل کلونو کې، تیر د جمهوریت شل کلن دوره کې دغه وضعیت داسې و چې حداقل امیدوار وو چې د ښځې مصرفي طبقه 50% دا به څه ناڅه تولیدي طبقې ته تبدیل شي او دوی به په ټولنه کې ونډه واخلي ورو ورو هغه ته زموږ مزل لنډ شوی و. خو بیا بیرته په هسې ټولنو کې لکه افغانستان چې اوسنۍ ناورینونه پکې هغې دي خپل ځای نیولي او برقرار دي. نو په دې په داسې حالاتو کې طبیعي دی چې د ښځو ونډه ډېر واضح ده او ډېر مؤثر تمامېدای شي، ځکه چې که چیرې 50% نفوس له کنزیومرز نه یا فقط او فقط شپه ورځ ناسته او خوړلو څکلو نهایت اولاد راوړلو نه واوړي یو تولیدي طبقه باندې بدله شي، طبیعي دی چې د ټولنې به د افغانستان په سرنوشت نه یخته کیږي، حداقل په 20 پیړۍ کې.
بله، ډیره زیاته مننه محترمه غفاری. محترمه داودزی، د دې ارزونې په یو برخه کې لیکل شوی په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي هلته ژوند هم په ډېر سوله ایز ډول روان دی، ستاسو په نظر ښه وضعیت د ښځو لپاره څه کېدای شي؟
سلامونه تاسو ته محترم میلمنو ته او محترم همکاران ته همداراز محترم اوریدونکو ته. نو ښځه په یوه ټولنه کې مور ده، او مور هغه فرد دی چې څرنګه چې موږ په پښتو کې یوه ښه مقوله لرو چې وایي ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. دا په دې مانا چې حقیقتا یوه مور کولی شي د یوې نړۍ دپاره سبب د بدلون شي، او دا موږ په تاریخ کې هم په کراتو تکرار شوي دي، بخصوص د افغانستان په تاریخ کې په ډېره قوي حالاتو کې. البته او همداراز که موږ تېرو حکومتو ته نظر وکړو په ډېرو خاصو حالاتو کې ښځه سبب د ډېرو مثبتو تغییراتو شوی. د دغې جملې نه میرویس خان نیکه او احمدشاه بابا موږ او تاسو ته ډېرې ښې بېلګې دي چې د دوی اصلي رهبري یا قوت د دوی د مورګانو سره، یعنی نازوانو زنانو سره و. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې څرنګه چې یوه ښځه په یوه کورنۍ کې د بدلون سبب کېدای شي او کولی شي یوه کورنۍ ډېره ښه هم وروزي، او که چېرې یوه ښځه یا یوه مور ضعیفه وي نو هغه به شاید یوه ډېره ضعیفه کورنۍ وروزي او ضعیفه کورنۍ به ولري. نو کورنۍ خپله د یوې ټولنې سمبول دی، او یوه ټولنه خپله د یوې حکومت یا د یوې لویې نړۍ بېلګه کېدای شي. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې یوه مور په ټولنه کې ډېر زیات مهم رول لري. نو که چېرې دغه مور لوستې وي، دغه مور خپله توانمنده وي د رواني جسمي لحاظه یوه قوي ښځه، نو دا کولی شي په ټولنه کې ډېر مثبت رول ولري. په دې مانا چې هغه کولی شي ټولنې ته یو سالم اولاد یا یو سالم فرد تربیه کړي. نو یو سالم فرد کېدای شي ټولنې ته یو څه مسؤلیت ولري، خو که په چیرې په یو ټولنه کې ښځه توانمنده وي او هغه لوستې مور وي، نو هغه کولی شي ټولې ټولنه کې مثبت بدلون راولي. څرنګه چې موږ دا هم وایو چې چیرې موږ په یو نارینه باندې درس وایو، هغه لوستې کوي او هغه رسېږي، نو په حقیقت کې هغه یو فرد روزو موږ. اما که چیرې موږ یوه نجلۍ روزو، نو په دې عنوان چې موږ ټولنه روزو یا موږ یو کورنۍ روزو، په دې دلیل چې مور ده او مور سبب د بدلون او سبب د جوړېدو د یوې ټولنې کېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان محترمې داودزی. محترمې عامل، په دې راپور کې چې ویل شوی دی چې په کومه ټولنه کې چې د ښځو ونډه ډېره وي په هغه ټولنه کې سوله او ثبات هم زیات وي، زموږ دوه نورو محترمو میلمنو له دې سره توافق درلود، حتما به تاسو هم موافق یاست، لیکن شاید یو شمېر خلکو ته دا سوال پیدا شي مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي او ښوونځي د نجونو بند کړي یا له کاره منع کړي، دغه حقونه په افغانستان کې ښځو درلودل، ښوونځي د دوی پر مخ خلاص ول او په ادارو کې هم کار کولی شوی، لیکن نامنی لا ډېره وه. د دغه ډول خلکو لپاره ستاسو ځواب څه دی؟ هغوی ممکن دا سوال په ذهن کې پیدا شي.
مننه کوم. لومړی د بحث ګډون کوونکو ته تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا
همداسي وي حکومتي وادونه کې څه وي خو وضعیت لري هلته به ټول او ټولنیز هوساینه د هغه هیوادونو په مقایسه چې داسې ټولنې چې اوس نن پکې محدودیتونه شوي دي او مخامخ یو سره رابطي دغه وي. نو خبره په دې کې ده چې واقعا د جمهوریت په وخت کې که میرمنې حق درلودنه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي، نور فرصتونه ورته کاري بیخي مهیا وو، امکانات وو، هلته هغه ستونزه وو. اما دا ستونزې په دې شکل نه وو، هلته هم یعنی نیمګړتیاوې وې، خلک شکایت درلوده په هغه رقم چې زمینه مساعده وه. هغه شکل هغه امکانات چې نړۍ موږ سره وکړل هغه په ښه توګه ترې استعمال کېده او کارېده. زه فکر کوم چې موږ به تر هغه حالت چې موږ وو هغه نه به بیخي زیات موږ به ښه بنیادي پرمختګ به درلوده. او نن په دا یو شیبه کې په د سترګو په رپ کې به داسې دړې وړې به نه کېده، داسې به تباو برباد کېدلو نه. او اوس تاسو فکر وکړئ چې دوی لږ زمینه وسایله یي چې ښځې سوداګري وکړي، دوکانداري وکړي، یو راکړه ورکړي، هغه هم د محدودیتونو سره سره. البته د یو عالم جنجالونو او مشکلات چې د هغو په وړاندې شته دي، دغو نه فرصت لري چې ورته دوی البته مخالفت نه کوي چې ځینې نمایشګانو کې خپله چوکي کې دوی خپله برابر کړي دي وکړي کار کوي وو یا په زراعتي او مالداري یا په لاسي صنایعو کې دوی څه نه وایي. خو بیا هم هغوی یو عالم ستونزې چې لري د هغه د حل دپاره دي غوږونه نه دروي. او هغه فرصتونه نه که سم استفاده کړي نن به دومره داس موږ نه درلوده که موږ بنیادي شکل یو څه امکانات درلوده. یو ښځه لاسنیوی کېده چې په تجارت کې په سوداګري کار کې دوی بنیادي او اساسي کارونو لپاره زمینه مساعده کېده، د دې ملاتړ به کېده، بنسټیز کارونه به کېده، موږ به هر څه له لاسه نه ورکوو. ادې اکل یو ښځه باید نن هم فارم درلوده، نن هم د پروسس یو ماشینري به یې درلوده، نن به هم یو 100 روپۍ به یې پیدا کړې وي. مګر اوس هر څه ترې نه اخیستل شوي دي. اوس نه یوازې دا وزګاره ده، د خاوند وزګاره ده، د کورنۍ مکتب ته نه ځي، یو عالم جنجالونه وسي ده.
ډېر مننه، سلامت اوسه کور ودان. محترم روفي، ستاسو په نظر اقتصادي فعالیتونه څومره مهم دي چې شزی په اقتصادي فعالیتونو کې برخه ولري او په ټولنه باندې به اثر څومره وي؟ او آیا زموږ په ټولنه کې مخکې تر دې چې طالبان واکته ورسی شي د شزو ونډه څومره و؟
کلم تاسو ته پر نو مېرمنو ته ټول اړوندو ته لږ چې ټول روغ اوسې. د دې شکه چې د خزو فعالیتونو په اقتصادي برخه کې ډیره قسمه دي، په خصوص هغه خزو چې د اقتصادي په برخه کې په کورونو کې ونډه اخلي او کار کوي. لکه چې موږ ګورو ډیرې خزو په دې فنني شرایط کې خیاطي کوي او نورو فعالیتونو ته اړشوي دي. او دا فعالیتونه چې خزو دې ته اړشوي دي دا مستقیمه ده په تلري چې پانتونونو د مکتبونو نشته، مجبور دي چې د 2 کرور ته مخه راوړي. او خو په اقتصادي برخه کې ډېر فائدہ لري او اغېزمن دي. ځکه چې موږ ګورو په یو ټولنه کې د ښځو او د نارینه حقوقو مابعد مساوي اوسي. متأسفانه په افغانستان کې دا سیاست نشته، مګر که یو ښځه په یو ټولنه کې او په کورنۍ کې اوشي کولای چې 50% تاسو مو کې عام د کورنۍ څخه څه څه کومه او هم خپل مستقل شکل کولای شي چې کار وکړي. تر ټولو ډېر څه مخ کې خځو کار کول په ورسنۍ دګر کې په نور برخو کې کار کول، خو متأسفانه په طالبانو پر اساس سره د خځو فعالیتونو په اشکارا دا یو یوازې رسنۍ ته همدارنګه څه په برخه کې او همدارنګه په تجارت په برخه کې یوازې په درې برخه کې کولی شي چې په مستقل ډول دې کار وکړي. او نور برخونه د محدودیتونو او همدارنګه د هغه قوانین چې طالبانو په ښځو باندې عملي کوي نشي کولی چې دوی کار وکړي. په دې درې پښه کې هم زیرو مدیدیت نشته چې زو فرض لا پسې هر کله او هر انجنیر چې په دې برخه کې کار کوي د دې خپل دندې څخه ناهیلي کیږي. لکه څنګه چې زه په تجارت په برخه کې کار کوم کله چې موږ نمایشات ازو متاسفانه دومره قیودات شته، دومره مدیدیتونه وضع شوي دي تر څو چې دا مدیدیتونه وضع شوي دي زه خپله په نمایشات نور خپله زه نظم او تاسو تجارت کله چې نشست یا کله چې کوم جلسه نیسي زه نظم ځکه چې دا مدیدیتونه په هر نجلۍ هرڅومره چې فعالیتونه
که تاسو د دې محدودیتونو په اړه وایاست مثلا څه ډول محدودیتونه
کله چې موږ په یو تجارت پیشه ته او تاسو څه غواړئ چې یو اساسمنه کار وکړي په ټولنه کې نمایشگاه یوازینۍ لاره دي چې دوی کولی شي لاړ شي او په تجارت په برخه کې قراردادونه ترلاسه کړي. خو متاسفانه هغه ځای چې باید زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی باید کوټې هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. موږ ته ویل کېږي چې یوازې په یو کوټه کې همغسسو همکاران باید اوسېږي. خو په ځینې برخو کې ښځو ته اړتیا نشته چې هلته موږ باید اوسېږي. کله چې زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی په قرارداد ته لاړ نه شي هغوی په قرارداد کې نه اوسي هغه قرارداد نه امضا کېږي. او همدارنګه ویل کېږي چې باید ماسک اوسي په یو آزاده فضا کې چې د خلکو تګ راتګ دی او ډیر اولیدګي صوتي مشته په ماسک باندې نه مخابرې اترې کولای شو او نه صحیح کولای شو چې خپل مخاطب واپو چې موږ څه وایي باید ماسک اوسي باید تر ټولو غټ یا اساسمنه محدودیتونه دا ماسک دی چې په یو آزاده فضا کې وایي باید ماسک اوسي او همدارنګه زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې په هغه کوټه کې چې موږ بوک کوو هغوی اوسېږي او په قراردادو کې کله چې موږ ځو وایي کېږي چې په یو نشست یا یو په یو کنفرانس کې باید زموږ مقابل یو ښځینه تجارت پیشه اوسېږي. داسې قرارداد نه کېږي ځکه په افغانستان کې معلومدار دی چې د بازارونو کلیدي ځایونو نارینه ته ورکول کېږي او په دې برخه کې ښځو ډېر غټ تجارت پیشه په افغانستان کې کولی نه شي چې غټ تجارت ولري. دا مدیدیتونه باید کېږي چې موږ نمایشگاه ته را نه شو او همدارنګه نمایشگاه خپل رنګ په افغانستان کې له لاسه ورکړی. یو څو ورځې مخکې ما یو خبر ولوستل چې ویل شوی دی چې نور ښځې باید په نمایشگاه کې اتاسه ونه کړي او حتی ګډون ونه کړي. په تجارت په برخه کې هم داسې مدیدیتونه ویل شوی دی او زه فکر کوم دا دوه برخې ښځو ته په افغانستان کې پاتې دی چې یو طب دی یو هم سبادیالی دی. لکه څنګه چې ګورو هم مکتبونه بنده یا هم پانتونونه که پانتونونه نوم سي نو دوه کاله وروسته موږ به وګورو چې هېڅ کوم ښځه په هېڅ برخه کې فعالیت ونه لري.
بله ډېره زیاته مننه کوروادن. محترمې غفاري ستاسو نظر څه دی چې دا چې طالبانو په ځینو برخو کې ښځو ته موقع ورکړی دی چې په ټولنه کې حضور ولري لکه طب شو یا څو نورې برخې چې محترمې روفي ورته اشاره وکړه دا په دې خاطر دی چې دوی ورسره موافق دي او کنه فکر کوي چې دوی منتظر دي چې کله چې شوانځي نوي کله چې پیدایې شوانځي نوي متوسطه نوي لیسه نوي رو رو به دا هم حذف شي؟
بالکل دا هم دغه څه دی ځکه چې طالب د ښځو حقونو ته د هغوی د کار حق ته د هغوی د تعلیم حق ته د هغوی په ټولنه کې د شراکت حق ته حداقل لږ څه هم احترام لرلی او یا هم ژمن وای نو شاید اول مکتبونه به خلاص و دوی که اوس څومره ډاکتران چې یو څو تنه ډاکتر په یو کلینیک کې دی یا په یو روغتون کې کار کوي هغوی ته لا هم اجازه ورکوي ځکه چې هم هغوی دي که په دې رقم روان وي خو کال دوه کاله کې دا هم هغه خلک دي چې که ورته زمینه برابر شي زه ډاډه یم چې شاید پاتې نشي په خپل دنده او حتی حتی په دې وضعیت کې په هغه وطن کې که دوی د ځان لپاره نه موږ ډېری د دې د قانوني او غیر قانوني مهاجرتونو شاهدان یو چې یو له هغه دلایلو نه یې د دوی د اولادونو بلخصوص د نجونو نن او راتلونکی دی دوی د خپل اولادونو د زده کړو لپاره وطن پرېږدي. ډېری مهاجرین په پاکستان او په ایران کې چې اوس له د ډیپورت کېدو له خطر سره مخ دي ډېری راپورونه مونږ اورو چې هغوی په همدې باندې هغه کوي چې د هغوی اولادونه هلته کو تلاس رسی لري بل خصوص جونی کو افغانستان ته وګرځي دوی به لزده کړو نه به برخي نو دغه وضعیت په کتو سره دغه څو تنه چې د طب برخه کې فعال دي یا ډاکټران یا نرسان دوی هم وضعیت نامعلومه کې دی قرار لري دوام دوی چې په تجارت کې میرمنو ته ورکوي هغه سهم ورکوي نمایشګاوي جوړیږي هلته امکانات ورته پلاس ورکول کیږي دا هغه شی دی چې پویږي په تجارتي هغه کې نه یوازې د ټکس لاره دوی ته د پیسو لاسرس پیسو ته لاسرسي امکانات شته حتی په دې لاره نه دوی کولای شي چې لنورو ادرسونو نه هم نه یوازې دا چې حمایت ترلاسه کړي بلکې حتی پیسو ته هم لاسرسی ترلاسه کړي نو دا څو موضوعات ته په کتو دوی امکانات ورکوي کني نو د میرمنو که واقعا دوی هغه ته دې تجمن وایي چې په طب برخه کې حداقل مونږ نجونې لرلی او نور هم باید ښځې کار کړی وای لا هم ډاکتران مو لرلی چې نوی تنکی ډاکتران نوی هغه سره روزل شوی وای او راغلی وای دوی به دقل پوهنتونونه نه بندول همدا اوس یوازې زما په کورنۍ کې دوه درې هغسې نجونې دي چې طب وایي په کابل کې خو طب یې ویلې خو اوس په کور ناستې پوهنتون ته نشي تلی نو د دوی سرنوشت نامعلوم دی نو دې نه نیولې تر هغه پورې طالبان دغه کومو اداره برخو کې چې لږ څه هم ښځو ته یې امکانات ورکړي او یا هم اجازه ورکړي دوی هم په کیله او په ډکه بند دي د دې سربیره زه ډاډه یم که چیرې طالبانو ته یوازنی هغه یو دلیل چې نن سبا طالبان لا هم حداقل هغه کچه باندې هر څه نه پاکوي او وضعیت یې هغه کړی نه دی چې یعنی صفر ته تقرب وکړي بلخصوص د ښځو په برخه کې هغه دا د رسمیت پیژندنې او نړیوالو سره د لابي موضوع دی تر هغه پورې چې دغه موضوع وي زه ډاډه یم چې لا به هم دا ځینې نرمښتونه چې مونږ وینو کله کله دا هم کشتون لري د همدغه کابل از ډاډه یم او ویره دا دی که چیرې دغه مشکل هم د دوی رفع شي ډاډه یم چې افغانستان او بالخصوص د افغان میرمنو سرنوشت فقط د تروریزم د عسکرو تولید او تربیه به وي تر هغه پورته سوچ نه کوم چې افغان میرمنو ته به طالبان کوم واک او ونډه ورکړي په ټولنه کې
بله ډیر زیات مننه محترمه داوسی استاد نظر سره په داسې یو ټولنه کې چې نجونې د تعلیم حق نه لري لیکن څنګه په دې برخه کې اجازه ورکول کیږي چې دکانداری وکړي یا سوداګري وکړي که څه هم محدود وي که څه هم بندیزونه پکې وي لیکن بیا هم شاید ډیرو لپاره حیرانوونکې کې ښکاره شي ستاسو په نظر د دې دلیل دا کېدای شي لکه محترمه غفاری چې وایي د دې لپاره چې طالبان نړیوالې په رسمیت وپیژني یا خپل دریځونه په وړاندې نرم کړي او کنه فکر کوي چې دوی داسې عقیده لري چې د په اسلام د پیغمبر میرمنه بی بی خدیجه هم سوداګره وه نو په هغه اساس باندې دا اجازه ورکړې ده
دلته اساسي موضوع دا ده چې کله مونږ په یو ټولنه کې خبرې کوو نو یو د ټولنې اساس دی یا زموږ اوږدمهاله برنامې دي او یو هغه مسایل دي چې لنډمهاله برنامې دي او مونږ هغې ته په کتو سره قضاوت کوو نو که چېرته راشو اصلي او اساسي مسایل ته هغه خو دا دي چې په یوه ټولنه کې تعلیم او تحصیل نه وي نو هغه ټولنه د تیری خوا روانه ده البته کومه چې د خپل چمن غوښته ده یا په عمومي صورت افغانانو افغانستانو افغانستان د تیج کړل ده هغه به بخښي ده شاید مونږ کلونه هم جبران نشو کولای او که کله مونږ د موضوع ته اسلام ته تړاو نشو کولای ځکه اسلام په خپل باندې تعلیم او تحصیل نه دی بند کړی اسلام وایي چې اول تاسو نو پیژنئ په تاریخ پر دین او اسلام خپل حقوق او د نورو حقوقو پیژنې بنان که چیرې یو څوک زده کړې ونه کړي د تعلیم د نعمت نه بې برخې نو مونږ څنګه کولی شو چې هغه ټولنه د روښانتیا یا د خوشبختۍ طرف ته بوسو او یا د هغه ټولنې د وګړو نه دې توقع ولرو چې هغوی خپل او د نورو حقوق وپېژني در پدی اساس بنده اصلی او اساسی شرط هم داده چه به خولنه که باید تعلیم او تستیلوزی دویم قدم که در چه که چیره مونگه در خوانده چه پیلن دوی با تشبتی بخشو که یا فرزانتو که دی یا خرستانگه که چی دی دوی کار که نو با مروض زمان دوی اگه وقت کاری پرکی که چیره مونگه در هر ورز پیلی دو دوی مقابل که نور وزری و نروزو نو دخلا هم یا اطولان دی تیاری خوابی بدنیم قدم که داده چی که چیره مونگه فیزی شده تو که فاندو تا یو سا از پیر بخن سر البته افانتیا و افتانوایو اجازه در کار ورک آل شده در پیر شبسته بخشو که پا فرزان باز طولانیز فالیه تو که نو دیدم باید پکتو سره چه تونه سرنگه چه مخی خورو فیشره و کلا دلتا در محضوریتو سره خوانده مخامخ دی مثلا لنده موضوع چه از تریت خور شره و کلا زنوهیم اما دقا موضوع چه دلتا یو طرف ندویوی چه مونگه سز به اجازه ورکو در تجارتی برخوگی اما دبل طرف اگوی تا جواز نورکو کیگی یا فرزند اگوی جواز نا افتیت کیگی او بخی نو تمدیدی گی نو کلا چی جواز تمدید نشی خواما غا محدود خلق چی گی دا غوی وقتم پرکی گی نور مونگا دا غیبه دیم ننرو نو امیشه کلا چی مونگا تولانا دا یو خرابی خواد بیولی افغانستان که سرنگا چی مخی خورو تا اشاره و کلا چی پتیر نظام یا جمهوریت که هم مونگا دا خورا مشکلات سر مخاموک شو چی نن رز اوامل اینو امدهو چی مونگا پروژه برنامو دا کار خزو اجازه در کار دپاره تجارتی برخی که یا پروژه شکل نری کله چې دغه پروژه ختمیږي د دې پروژې بدیل مونږ ونه لرو د دې پروژې په مقابل کې مونږ نورې خوندې یا نورې نجونې ونه لرو چې هغوی تدې شوي خو دا خپله مخ په ختمېدو دي او طبیعي ده چې څرنګه چې مخکې مونږ وویله په یو ټولنه کې ښځه ډېر مهم رول لري چېره یو ټولنه قوي او باثباته تحصیل کړې مېرمنې ونه لري نو هغه ټولنه باثباته نشبت کېدی چې یو ټولنه باثباته نه وله د هغې وګړي تعلیم یافته نه ول نو د هغې حکومت خاینغی یو ضعیفه حکومت دی او هغه ضعیفه حکومت چې پکله نشي کولی دوامداره اوسي په همدغه اساس باندې زمونږ تل د اسلامي امانت نه غوښتنه دا ده نظر په دې چې مونږ تېر حکومتونه او تېر سیاسیون ټول افغانانو تجربه کړل او هغوی هم هغه واقعي خدمات چې باید افغانستان ته درلودل متاسفانه چې نه یې درلودل نو ځکه زمونږ د اسلامي امانت نه غوښتنه دا ده چې مونږ په خصوص مجموعا ټولې ښځې د بدین طرفدار نه دي د نظام د سقوط طرفدار نه دي اما د یو مثبت تغییر د ښځو په هکله او د ټولنې په هکله د دې غوښتونکي دي ځکه چې که چیرې دا تغییر رانه شي نو خپله خسته د افغانستان جامعه به د یوې سختې تیارې خوبوزي نه یوازې افغانان ته بلکې ټول نړۍ ته به د یو درد شي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودن. محترمې امیل تاسې څومره هیله لرئ چې طالبان به بدل شي او همدغه غوښتنې چې محترمې داودزی مطرح کړې دا به ومني؟
من نه کوم دا د اوسني سیف خبرې وو وړاندې وکړه زه دې نو خبره پدې چې د دې حکومت داسې یو حالت راوړې دی چې د افغان خلک د نیم سره ساده درد لاس دی او زه شوی دی دومره د دې اوس دا زمونه د محرومیتونه دا کړهونه دومره زیاد چیوی دومره زیاده دومره رسواده دومره انبار انبار ده چی هر کونی او ری او هر روزی گوری او هر ایو بیهس انسانی هم نیست که ولی شی خوزنه پویگم چی دوی ولی زن بی خبر هستی که سوکتی نخوزنه کهی ویده خزو حقونه بلکل تانی.
بله داخل دوی خبره ده تاسی پخپل سمره هیله لره چی دوی به بدل شی و داغه حقونه بدر کری؟
ما در تروی هستی خلق ورد دنیا ورد لاسونی او زکری پا دوی بانده زا گونده که چه دخطای دو پاره ده بیزمکی پر مخ ده بیخ کلی جوان بخون که سوری پر مخ و دسی او هیوار نی دسی او جغرافیا دسی او زی و غوز پیدا نیش چه پا دی حصر زمانی چی پا میرمانو بانده تر دی حد پوری ظلم و تعداو و تکلیفونه
ورځ تر بلې محدودیتونه رنګارنګ هېڅ سړی تصور نه شي کولی چې هغه ځای ته څنګه دوی فکر رسېږي، او ورباندې مالی، ورباندې تطبیقي، ورباندې زور اچوي نور هم. نو هر څوک ورته وایي زه نه پوهېږم چې ولې پرې اغېزه نه کوي. متاسفانه چې زه دا توقع نه لرم چې دوی باندې اغېزه وکړي، ځکه چې دوه کاله نه زیات دا ډېر عمر دی. دا بار بار خلک ستړي شول په دې ناری سوري باندې. دننه موږ چې همدلته اوسېږو حتی زمونږ طاقت نه راځي، موږ هم غږونه پورته کوو، وایو د تینه هیله کوو. مشرانو سره مې کتلي دي، هغوی ته هم ویلي دي، ځینې
پوسونه
لري، هغوی نظرونه یې ښه دي. اما زه نه پوهېږم په عمومي شکل چې دوی د کوم ځای نه ایراد اخلي، ستور اخلي، هغوی هلته به محدودیت وي، هغوی به دا خواهشات ولري. خو اکثریت یو تعداد چې مونږ کتلي دي ډېر روښانه او ښه نظر لري، او هغوی مونږ سره هم نظر دي چې باید داسې نه وای، او امکان لري چې تغییر وکړي، امید ورکوي، هیله ورکوي، وعده ورکوي. موږ څومره انتظار وباسو؟ یو هېواد کې چې یو ورځ څوک تعلیم ولري، هغه د تمدن د کاروان نه څونه شاته پاتې کېږي. بیا ته یو عمر دوه کلون
نتیجه
ادامه ولري. دا د امر ثانی هغه هیڅ نه شو. کلمې سره اوس افغانان بیخي نفرت لري.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسه. محترمه حسنا روفی، ستاسو نظر څه دی؟ څومره تاسو هیله لري چې طالبان به بدل شي او دغه حقونه چې ستاسو اساسي او لومړني حقونه دي دا به درکړي؟
لکه څنګه چې موږ ګورو، طالبان په لومړنۍ واکمنۍ کې په افغانستان کې همداسې یو وضعیت یې درلود. نجونو لپاره مکتبونه، پوهنتونونه ټول بند وو، او ډېره بدتر وضعیت یې درلودل. او همدارنګه کله چې په دویم واکمنۍ کې قدرت ته ورسېدل، ورځ پر ورځ یو میاشت تر بل میاشت پورې بندیزونه په هره برخه کې د ښځو لپاره ایجاد کړل. زه هېڅکله په دې باورمن نه یم چې طالبانو په نگارش کې، د طالبانو په قوانینو کې، د طالبانو په فکر کې کوم بدلون به راشي چې دوی ښځو لپاره کوم احترام ولري او یا د ښځو حقونو په رسمیت وپېژني. دې لپاره هېڅ وخت هیله من نه یم او فکر نه کوم چې طالبان ځکه وایي چې یو ځل کې دوی همداسې یو واکمنۍ ته په دویم ځای کې دوی همداسې به اوسېږي. او فکر نه کوم چې کوم قوانین چې دوی لري د ښځو لپاره بدل شي. دې لپاره زه هیله من نه یم، ځکه د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې کوم تصادف نه و. دوی د نورو واکمنو سره یو ځای په افغانستان کې راغل، او هر بل نړۍ او هر څوک چې دوی ته دستور ورکوي چې د افغان نجونو، د افغان نجونو، د افغان ټول خلک چې په افغانستان کې دي سرنوشت دوی یوازې قوانین تصدیق کوي او د بل چا نه دستور اخلي. او زه فکر نه کوم چې د طالبانو قوانینو د اخر افغان لپاره بدل شي.
بله، ډېره زیاته مننه محترم غفاري. تاسو هم نورو غوندې ناامیده یاست او که فکر کوئ ځینې البته دا خبره کوي چې وایي طالبان له جګړې راغلل، له خشونت او تاوتریخوالي راغلل، حکومت یې په لاس کې ونیو، او اکثره اطرافي خلک دي چې خپلو کورنیو کې تعلیم یافته ښځې نه درلودې، اصلا یې لیدلې نه وي، او له بلې خوا په حکومت او حکومتداري نه پوهېدل. او دوی وایي چې یو څه وخت چې تیر شي او د یو څه پوه شي چې حکومت یعنی څه، حکومت نورې تقاضاوي لري او ګیډې یا نسونه هم یو څه ماړه شي، بیا شاید ذهنونه هم تغییر شي. څومره تاسو هیله لرئ؟
دغه یو برخې ته کنه، لکه څنګه چې پخوانی مجاهدین او پخوانی هغه ډلې تپلې چې کابل یې وران کړ، میلیونونه خلک یې شهیدان کړل، کونډې بورې کړې، یتیمان یې کړل، افغانستان یې هغه د جګړو هغور ته یې تیل وهل چې تر ننه تینه خلاصی نه لرو، تر ننه پکې زوریږو او کړیږو. هغه خلک چې راغلل نن سبا که ګورو، هغوی نکتای پوشان شول، هغوی برانډ دریشیانې اغوندي، هغوی هیومن رایټ ډیفندرز په نوم پیژندل کېږي، سیاسیون شول، محترمین شول، او حتی تر دې هدا پورې چې کله کله به یې رسمي فرمانونه ورکړل چې زما نوم سره علي جناب به هم لیکي. نو هغه خلک چې له هغه ځینه دغلته راغلل طبیعي دی چې که چیرې وخت ورکړی شي دوی به هم هغه دغه فارمت ته واوړي، نه یوازې چې دوی به واوړي، نړیوال دوی را اړوي. لکه څنګه چې ومو لیدل هغه خلک چې د یو این په بلاک لیست کې ول، هغه خلک چې همدغه امریکا او اروپا او دغه وسترن کنټریز او ګورنمنټس ورته تروریست ویلې، هماغوی ته یې ریډ کارپیټ هوار کړه، ورته ویلې چې ماسک ویلکم. نو کله چې دا کار کېږي طبیعي دی چې د دوی چینج هم لانګ ټرم کې پاسیبل دی. مګر سوچ نه کوم چې افغانستان د یو هیواد په توګه، افغان ولس د ولس په توګه دغه لانګ ټرم د دوی بدلون ته حوصله او زغم او حتی وخت ولري. نړۍ مخ په وړاندې روان دی او هغه هلته هغه تلویخ میلیونه نفوس چې هلته اوسیږي د هغوی ژوند، د هغوی د ژوند پریکړې او ټول نظم پر شا روان دی. مونږ وینو چې نن سبا نړۍ په دې بحث کې چې مونږ څنګه مریض کې کور جوړ کړو او هلته انسانان ژوند وکړي. نو په دغسې وخت کې افغانستان کې مونږ په دې لګیا یو چې ښځه وړوکی ټیکری واغوسته، غټه ټیکری واغوسته، د ښځې ویښته وښکارېده، د ښځې پایتي وښکارېده، یعنې له ښځې نه وزو نه. زه کله کله وایم شکر چې په هغه وطن کې ښځې لا هم ژوندي دي او لا هم ژوند کوي. که دا یې هم نه کولی نو نه پوهېږم چې دا حکومتونه به په چالته آبادېدل. جمهوریت هم چې راغی په ښځه باندې ودان و، هر چیرې به چې کېناست همدا به یې ویلې چې زموږ لویه لاسته راوړنه دا ده چې ښځې مو په کار راوستي، ښځې مو مکتبونه ته یوړلې. په همدې باندې به هغه یې اخیسته، نړیوالو اټینشن به یې ځان ته تاواولو، سربېره پر دې چې صحیح ده که کار یې هم کړي و خو هغه کار هغسې نه و چې باید دي شوی وی. نو لاملونه یې هم ډېر دي چې طالبان یو عمده لامل و د هغه شاته پاتې په دې برخه کې. او اوسنۍ هم چې څوک هلته ناست دي ټول په ښځو باندې، له وخته نه چې راغلي چې اوله ورځې نه چې راغلل په ښځو باندې فرمانونه صادروي، خپل نارینتوب، خپل قدرت، خپل توان په ښځو باندې ثابتوي. نو دغسې هغه کې طبیعي دی چې هیلی و هغه هغه ځای ته نه رسیږي څه چې لازم وي. خو بیا هم وایم یو خدا دی چې ورته منتظر شو. زه سوچ نه کوم چې دغه انتظار ته مونږ نور حوصله ولرو، هیڅوک په هغه ټولنه کې نور حوصله نه لري، ځکه چې نه یوازې د انتظار په هغه د حقونو تر پښو لاندې کولو سبب ګرځېدلی، بلکې حتی وینو چې لوږه، تنده، غربت، بیکاری، نامی، دا ټول شیان په اوج کې دي هغه وطن کې. نو زه سوچ نه کوم چې ولس ورته نور حوصله ولري او یا هم زغم یې ورته ولري. او خوب یو څه چې زه ورته امیدواره یم هغه د افغان ولس بیداری دی، د افغان ولس بالخصوص د میرمنو هغه ریولیوشن دی چې مونږ وینو په کراتو کراتو سربېره پر دې چې او په ډیر او سره خطر ورته مخ وو، دوی بیا هم راووتل، غږ پورته کړ. دا اوسه پورې تاسو وینئ چې د نړۍ په کچه چیرې هم چې د افغانستان ټاپک د ډیسکشن تر په میز کې وي او یا هم هلته بحث کېږي، افغان میرمنې په لومړۍ کرښه ورته ولاړ دي، که هغه دننه په وطن کې دي که د باندې وطن ده. نو دا هغه شی دی چې زه ورته امیدواره یم او زه ډاډه یم چې په دې شی که طالبان په خپله سم شول ښه وښه کني، نو تېر تاریخ د دوی خپله به هم په یاد وي. د اوو کالو نه ډېر، له شپږ پنځه شپږ کالو نه ډېر دوی پاتې نه شول، دوی ادامه ور نه شو کړی، ځکه چې هغه وخت کې چې لا افغانستان لا هم هغه ډیجیټل ورلد سره کنیکټ نه و، هغه ټولنه لا هم هغه ځای ته نه و رسېدلې لکه شلو کالو کې چې تېر شلو کالو کې چې ورسېده. نو اوس ټولنه، اوسنۍ ټولنه چې هر یو کور کې انټرنیټ شته، هر یو کور کې تعلیم یافته، په ټول افغانستان کې په هر یو کور کې یو یا دوه تعلیم یافته یا ښځې یا نارینه لرو، په دغسې یو ټولنه کې طالبان په دې رقم هیڅ ګمان نه کوم چې ډېر وشي کولی سروایو کړي، تر څو چې څومره هم ډیر دوی هغه ولري ګوري په دغه ټول فشار ټول د ناتو په بلیونونو روپیو ټوپک او چالت ورته پراته دي او دغه ټوپک او دای په استفاده زمونږ غوونه زمونږ حقوقتنی د خزو د حقوقتنی غږ خاموشوي دغه سربی ریونه شوي کړی چې د خزو غږ خاموشي کی هغه سربی ری خزو ونه شوي کړی چې وو ویروي نو دا غشیر چې ورته امیدوار یم او زړړایم چې حتمان رنگ براوړي په لاوګد محل کې.
بله ډیره زیاته مننه محترمه داوزه. تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو فشارونو به طالبان دې ته وادار کړي چې خپل تګلاري بدلی کړي؟ لکه چې ټلیفون یې قطع شوی دی. محترمه داوزه نه سما شخ نوري. اغلی امیل عبدغه پښتنه لتاس کوم ستاسو نظر څه دی چې د نړیوالو فشارونو به نتیجه ورکړي او کنه؟ بله
دا فشارونه د سیاحت ترسیږي چې په دې باندې اغیز وکړي. دوی باید خپل کړنلاره کې بدلون راولي. یعنی هغه اول لومړني حالتونه چې زما یادیږي زه خود همدلته وم د دې ټول هغه د راتګ او شېبې او نور چې دا ملري دا ټول زما په ذهن کې دي او ورځ تر بلې ګورو. اوس هغه لږ تر وخت را چې مونږ کولی شو چې لکه ښه وباسو خو افسوس چې زمینه د کار او دا چې عمومي ډول تعلیم دپاره دوی پیله نه پوهېږم چې نیت لري که نه لري خو مشران سره چې سینه او امیدواره یو چې په یو تاریخ باندې باید اعلان وکړي او نړیوال هم دوی مجبور کاندي. شاید بالاخره هغه غوښتنې چې نړۍ ته نه لري او دوی څنګه تک مونږ یې نیولي برمته بالاخره ورځ به راشي چې دوی هغوی هم د دوی غوښتنې ومني او دوی هم دې تدار کېږي چې صرف هغه ظلم زور چې واقعا یو ملي خیانت دی د تعلیم نجونو د تعلیم او د برخلیک سره چې دوی یو دی دې ته باید حاضر شي. وخت به تیر شي خو بالاخره دغه وخت به هېڅکله جبران نه شي. زما زړه په دې خوږېږي چې نړیوال به یو ورځ د دې کړنو په خاطر لاسونه یو کړي او دوی به بالاخره ختم کړي. آوازونه به پورته کړي مخالفت به شروع شي خو هغه زیان چې ګوري هغه زیان به ټول پولیسونو ته ورسېږي. درد یې دلته دی چې هېڅکله به هېڅوک لکه افغان ولس چې ډېر بې غرضه او بېچاره او بې طرفه او مظلوم دي مظلوم اوس په دې بد حالت کې دي. نه څوک آواز اوري نه د دې دپاره څوک څه کولی شي څه کولی شي هم زه نه پوهېږم چې په تاسوهغه نه کوي. نو هغه ورځ به راشي خو افسوس چې خمنه او ژوند به خلکو تیر شي او دا به هیڅکله جبران نه شي. د یو هیواد سره داسې لوی دښمني هغه تعلیم چې د انسانانو د فرهنګ یوه لویه برخه ده که دوی علم پوهه ترلاسه نه کړي په دې اثر کې تاسو فکر وکړئ چې دا د دنیا په دې نقطه کې جهل او جهالت هغه دروازې به بالاخره یو بل دنیا دپاره به دوی یو تکلیف پېښ کړي. نور هغه افغانان دپاره چې دوی غواړي ارمانونه لري هغه خلک دا په لاخره ډېر دردونکی دی. خدای دې وکړي چې تغیر وکړي خدای دې وکړي چې زر تغیر وکړي او د خلکو د دنیا آواز په دوی باندې تاثیر وکړي او د هغوی او د دوی غوښتنې سره یو شي او موږ د دې حالت نه وژغورل شو.
بله ډېره زیاته مننه کوروادن. محترمې روفي ستاسو په نظر د دنیاوالو فشارونه به نتیجه ورکړي؟ ظاهرا ځینې خواوې دوی ته په غیر مستقیم او کله ناکله په مستقیم ډول وایي چې که تاسو غواړئ چې په رسمیت وپېژندل شئ تاسو باید په ځان کې تغییر راوړئ، خصوصا د ښځو په برخه کې. فکر کوئ چې دا ډول انګیزې به سبب شي چې طالبان په ځان کې تغییر راوړي؟
موږ
باید دې ته وګورو چې د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې د کوم قدرتونو په لاس سره یو ځای دلته واکمنۍ ته ورسېدل. هغه نړیوال ته غواړي چې طالبان خپل فکرونه خپل قوانین د ښځو لپاره بدل کړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي. موږ تل د دې شاهد یاستو چې د طالبانو لپاره د طالبانو قوانینو پر اساس په افغانستان کې هغه څه چې روان دي جلسات یا کنفرانسونه نیول کېږي، مګر دې له حضور د افغانانو او همدارنګه دې له حضور د خپل د طالبانو واکمنۍ متاسفانه دا نړیوال چې د طالبانو ته وایي چې تاسو باید د ښځو لپاره یا د هغه قوانین چې د بشري حقونو په افغانستان کې تاسو لري باید بدلون وکړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي، یوازې په دانه کېږي چې یو مطبوعاتي کنفرانس ونیول شي.
نو څه وکړي؟ یعنی تاسې توقع دارئ چې بیا راشي او هوایي حملې شروع کړي؟ نو تاسو وایئ چې په دې اعلامیو څه نه کیږي، باید نو څه وکړي؟ نړیوال څه کولی شي؟
نه بل شکه چې دا زموږ غوښتنه نه ده چې دوی باید هوایي حملې، هغوی حق د دې نه لري چې په یو مستقله او آزاده سرزمین په یو مملکت کې دوی راشي او هوایي حملې وکړي چې تاسو به خپل نګرش د خپلو هیوادوالو لپاره بدل کړي. خب په دې بس یو پیچیدگی دا ده چې طالبان چې په افغانستان کې واکمنۍ ته رسیدلی، باید موږ دوه ځایه وګورو. اول دا چې کله چې نړیوال وایي تاسو باید د ښځو لپاره کار وکړي، هغه پیسې چې هفته په هفته طالبانو په حساب کې راځي په مرکزي بانک کې راځي او ویل کېږي چې باید دا د ښځو لپاره مصرف شي، موږ ګورو چې د ښځو لپاره نه مصرفېږي. پنتونونه بندي، مکروته بندي، ښځو هېڅ برخه کې حق نه لري. همدا نړیوال چندا پیسې کومک یا دوی ولې دې ته طالبانو څخه نه پوښتنه کوي چې دا سوال نه کوي چې دا پیسې چې موږ د ښځو لپاره موږ ویلی دی چې باید مصرف شي، دا پیسې چیرته مصرف شو؟
لیکن دا پیسې طالبان نه مصرفوي، همدغه نړیوالې موسسې مصرفوي او دوی وایي چې دغه خلکو ته ورکوي چې ډوډۍ نشي برابرولی. تاسې پرله پسې اعلانونه اورئ، میلیونونه میلیونونه افغانان وژېدي او ډوډۍ نشي برابرولی ځان ته.
همدا پیسې چې د دې موسسو مصرفېږي او دا میلیونونه خلک چې په هر کال کې په هر میاشت ورکېږي چې د خلکو لپاره مصرفېږي، پس ولې دا زموږ خلک تر اوسه خپل ډوډۍ ترلاسه کړی نه دی؟ افغانستان اصلا اړتیا نه لري چې د نورو هیوادونو څخه پیسې ترلاسه کړي او د نورو هیوادونو څخه کومک ترلاسه کړي. افغانستان دومره طبیعي منابع لري که کله چې په خپلو افغانانو لپاره د کار زمینه برابر شي، د خپل د هیواد د ځمکې څخه کولی شي چې اقتصادي برخې ته ورسیږي. خو متاسفانه دا بس ډېر پیچېدلی دی. اول دا چې هغه نړیوال چې وایي طالبان باید خپل قوانینو د ښځو لپاره بدل کړي، موږ باید وګورو چې همدا طالبانو څوک په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدل. طالبانو خپله په خپل هوډ سره یا خپله په خپل قدرت سره افغانستان ته نه دی راغلی.
پرحال ډیر زیاته مننه محترم حسنا روفی، د ښځو د حقونو فعال، د ښځو د حقونو بلې فعال وشي امیل، او همدارس فروزان داودزی، او محترم ظریفی غفاری څخه هم ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اورئ.